السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه د دې پروګرام ډیره برخه جوړوي، خو لنډ خبري برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوی د خیر ښېګڼو په چارو کې لاسوهنې زیاتې کړي، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه د دوی په ټکو بشري مرستو ته اړتیا هم ډیره ده. د کابل کندهار ترمنځ لویه لاره کې به د دو ترافیکي پیښو له تلفاتو هم خبر شي. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د غزنی کندهار پر لویه لاره دوه خونړیو ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 تنه مړه او 40 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا دواړه پیښې پرون چهارشنبه د مسافر وړونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوي دي. لومړۍ پیښه د غزنی په شهباز سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او د ګازو د ټانکر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. د طالبانو یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، پیښه کې د 18 تنو مړینه او د 14 تنو ټپي کېدل تایید کړي دي. د غزنی له همدې سیمې شاوخوا 15 کیلومتره لرې د نانی په سیمه کې دویمه ترافیکي پیښه د یو بل مسافر وړونکي بس او ټیلر ترمنځ د ټکر له کبله شوې. دغه پیښه کې د 300 تنو د مړینې او 4 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نویو واکمنانو غږ کړی چې خپل ژمنې پر ځای کړي، کنا لکه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي شي. انتونی بلینکن پرون چهارشنبه په نیویارک کې یوې غونډې ته ویلي، طالبانو لومړی خپل ځان ډیر عصري څرګند کړ، خو په خبره یې وروسته یې عصري رنګ ښکارا چې له کبله یې له پام وړ منځوي شول. فرانس پریس خبری آژانس پر نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د همدې منځویتوب لاملونه یاد کړي دي. بلینکن د حیات تحریر الشام وسلوالې ډلې ته چې پر سوریې واکمنه شوې ویلي، که غواړئ چې منځوي نه شئ، باید د سوریې د پرمختګ لپاره یو شمیر ځانګړي کارونه ترسره کړئ. تر اوسه د سوریې نویو واکمنانو چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی، له نړۍ سره د تعامل خبره کړې او ویلي دي چې دوی د ښځو له ازادیو سره کار نه لري او حقونه یې تامینوي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې د کولرا 15,569 پیښې ثبت شوې. د دې نړیوال سازمان په راپور کې چې پرون خپور شو، راغلي چې په نړۍ کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په یمن کې، بیا په افغانستان او ورپسې پاکستان کې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل میاشتني راپور کې هیله ښکاره کړې چې د کولرا د واکسین په برخه کې پرمختګ شوی دی او د نومبر په میاشت کې 3.5 میلیونه ډوزه واکسین زیرمه کړی دی. پاکستانی چارواکو د بلوچستان په ناکراره ایالت کې د پولیو واکسین ځنډولی دی. تر اوسه د دې ګام لامل روښانه نه دی، خو په سږ کال کې په پاکستان کې د پولیو 3 پیښې ثبت شوي چې 6 په بلوچستان کې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دغه هیواد کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو غوښتنه کړې ده. گیر پیدرسن پرون په دمشق کې خبریالانو ته ویلي چې ډیری هیلې شته چې په سوریه کې د یو نوي پیلامې شاهدان وسو. د داسې سوریې چې هلته نوی اساسي قانون وي او د انتقالي دورې له پای ته رسیدو سره انتخابات ترسره شي، او ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په پلازمینه هراري کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د زیمبابوې ته د افغان لوبډلې د سفر په ترڅ کې دا د 500 دوهمه لوبه ده. دریمه مسابقه به د شنبې په ورځ ترسره شي. لومړۍ یوه د سه شنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوه. په پام کې ده چې افغان لوبډله له کوربه هیواد سره دوه ټیسټ لوبې هم وکړي. تر یو ورځنیو لوبو مخکې افغان لوبډله له زیمبابوې څخه د 20 لړۍ ګټلې وه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د خبری برخې د سر راپور اخلو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا پرون چهارشنبه په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه خپل راپور کې وویل چې د دوی د خیر ښېګڼو په چارو کې د طالبانو لاسوهنو او مداخلو دغه چارې ټکنۍ کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی په ټکو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا تر بل هر وخت ډېره شوې. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د 104 شپېته داسې پیښو خبر ورکړی دی چې د چارو د ګډوډۍ سبب شوي دي. د وچا په باور دا د یوې میاشتې مخکې په پرتله 65% کې زیاتوالی شي. وچا زیاتوي چې د دې مداخلو 99% کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. د وچا په راپور کې راغلی دي چې د محدودیتونو له امله 2 بشري پروژې ځنډېدلې او 2 پروژې یو مخ تړل شوي دي. د راپور له مخې په نومبر کې د بشري مرستو د یوه مرکز چارې هم په موقته توګه ځنډول شوي دي. دا پیښې تر ډیره د افغانستان په جنوبي، مرکزي او غربي سیمو کې رامنځته شوي دي. د وچا په راپور کې د بشري مرستو په چارو کې د مداخلو په اړه دې ته اشاره شوې ده چې له مرستندویانو د کارکوونکو د لست غوښتنه شوې، د حساسو معلوماتو غوښتنه شوې، د استخدام په چارو کې مداخله شوې، د ښځینه کارکوونکو د محدودیتونو غوښتنه شوې او خدماتو ته د ښځو د لاسرسي د مخنیوي په څیر پیښې ثبت شوې دي. د وچا په راپور کې ښکاري چې د کارکوونکو پر ضد خشونت زیات شوی. تیره میاشت 5 مرستندویان نیول شوي، له 2 کارکوونکو سره فزیکي خشونت شوی او 4 مورده د تهدید هم ثبت شوي دي. رویټرز اژانس تیره اونۍ په یوه راپور کې څرګنده کړه چې له افغانانو سره بشري مرستې د پام وړ کمې شوي دي چې له امله یې لوږه او فقر زیات شوي دي. د دې اژانس راپور له مخې دا ستونزې د طالبانو سختریزه تګلارو پسې پراخې کړې دي او له بې ځایه شوي او کډوالو سره هم مشکلات زیات شوي دي. په کندهار کې یوې بې ځایه شوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل د هرات شینډن و اوسیدونکو عزیز ګل بیا ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د ستونزو د حل لپاره وړاندیز وکړ.
او دا مسولین اڅو چې اوس چې اوس مش سره خبرې چې دا مثال دغه وساته د تمام شندان می خصوصا د زیرکو د ټولو لسوالي سره همکاري وکي، یو د خوراک او بورته پیدا کړي، یو بزګر سره کارګر سره یو کارونه ورته پیدا کړي، دا مشکلاتو څخه ووزي.
د وچا د راپور په استناد د وړم 2023 کال د نومبر په پرتله سش کال په دې میاشت کې د بشري مرستو په چارو کې مداخله 10% زیاته شوې ده. بلور ته اوچای و رسمخ کی تر دی په یو بل راپور کې ویلی وو چې په 2015 کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري. دا اړمنو د شمیره د سش کال په پرتله تقریبا 3 لک کم ده. اوچا مخ کې ویلی وو چې په 2015 کال کې 3 میلیونه او 1 لک کسان بشری مرستو ته ضرورت لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د کابل کندهار ترمنځ پرون 2 خونړی ترافیکی پیښې شوې دي. محلي چارواکو ویلي چې په دغو پیښو کې لږ تر لږه 50 تنه مړه شوي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
لومړی پیښه د غزنی په شاباس سیمه کې د یو مسافر وړونکو بس او د غازو ټانکر ترمنځ رامسته شوې ده. په غزنی کې د طالبانو یو بی ځای سرچینې په دې پیښه کې د 10 مسافرو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو تایید کړي.
د موټر د غنه مادمیر ټوله شیطان د لیکس کې بند دي. غټ موټر دی د غنه مادمیر دی. نو مشانه مال میر خدای کابل د خواص روانو ټول شید.
اما حال دوهمه پیشه د غزنی په نانی سیمه کې چې د دې پیښې له ځایه 15 کیلومتر لري موقعیت لري رامنځته شوی ده. په دې پیښه کې یو 1570 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته روانو د ټیلر موټر سره ټکر شوی. د عین شاهدانو په وینا په دې پیښه کې 30 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. د هلمند اوسیدونکو عبدالقوی نصرت چې په دغه پیښه کې د ژوندۍ پاتسو 4 کسانو په جمله کې دي، ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
یو 10 بجې تقریبا د هلمند سمارکت راوکړه. میرویس نیکه نمائندګي وه. روانو تر مکور چې راوځي تر ته وځي چې نیم فکر کوم را تیر سول ان شاء الله تر اسکر کوټم را وتلو. نو دلته یو دا غټ موټر دی، دا کمپریشلی کرش پکښې دی. دا پر سړک روان دی، موټروان په سور ورسېدی. دا خو بل موټر رالی، دا خو چې بل موټر رالی نو اخو ته خونې ساوښتلې. موټروان کوشش وکړي چې رستا لاسه ځان واړي. رستا لاسه چې واوښتي چې دا اوښتي ډیر تیز روانو. هغه موټر کې بند شو چې پکښې بند شو د هغه بډې دغې زه د نیمې زه د پای سه پسې ور واخېست را سر یې ور څیرې کړه دا زموږ موټر یې ټوله څیرې کړې نو موټروان خو یو لستوڼی معلومېدی نور ګرسره پکښې ورک وو غوښه یې کړه ګرسره دوکان یې سره ورګډ کړه یو زه ومه یو درې نور ژوندي پکښې پاتې شولو زه لا نوکې د خبرو ومه نور درې بستر دي په غزني کې
د دواړو پیښو لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي د سرعت زیاتوالی او د ترافیکي اصولو نه مراعت ګڼل سوی په غزني کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د ژغورنې عملیات روان دي خو د پیښو شدت د مړو او ټپیانو د شمیر د زیاتېدو ویره زیاتوي د هیواد په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو دا ډول زیاتوالي اندېښنې راپارولې دي او خلک د طالبانو له حکومت د ترانسپورټي شرکتونو د اصلاح او د موټر چلوونکو د څارنې غوښتنه کوي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ راډیو ته غوږی د امریکا متحده ایالاتونه وایي د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه لګوي دا بندیزونه هغه څلور بنسټونه په نښه کوي چې د واشنگتن په وینا د دا ډول وسلو په خپرېدو یا رسولو کې برخه اخلي اسلام آباد هم ورته عکس العمل ښکاره کړی
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ وویل متحده ایالاتونه به په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خپرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په خپره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوې ګواښ په رڼا کې شوې ده په اعلامیه کې دا څلور شرکتونه یاد شوي دي چې یو یې د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسؤول دی او د پاکستان د اوږده واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي بل افیلیټس انټرنیشنل اختر او سانس خصوصي شرکت او څلورم راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه د دسمبر 19 په یو بیان کې چې په خپل ایکسپانه کې خبر کړی دی د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې اسلام آباد خپل ستراتیژیکي وړتیاوي د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دي او دا ډول تګلارې د سیمې او له هغې بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري تیره میاشت هم واشنگتن د پاکستان د بالستیک توغندیو په تړاو په 15 بنسټونو او یو کس بندیزونه لګولي وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزاتو او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماچو میلر ویلی دی چې د پیکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړې ده چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر دریو شرکتونو هم بندیزونه لګولي وو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د کندهار د فالوده د میلو پاره درته وایو د کندهار فالوده یو ډول ځانګړي خواړه دي ممکن تاسو هم ورسره بلد وي خو اوس د دغه فالوده لپاره د بیلابیلو سیمو خلک د کندهار ښار ته راځي تفصیل به په دې راپور کې واورو
د چلورو کسانو مخته د فالودې ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده دا کسان د فالودې خړولو لپاره د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خوړو کې خاص ځای لري چې خلک په هوسانه ډول په شوق خوري اجی محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني دا واده سره وکړ په ایران واده کې فالوده خورو. شل کاله مخکې لا زراتم په ځای شاه خان کو او بیا د داوود په وخت بیا په دا انقلابو کې په انقلابو کې لا دا قانون څه سره کمزوري شو. دا په انقلاب کې په دا د خرچان په انقلاب کې
د کندهار شهر په شهیدانو څلور لارې مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودې ګڼ دوکانونه سته. محمد نسیم چې د تیرو دوه لسیزو راهیسې د کندهار د شهیدانو چوک ته څیرمه په هرات بازار کې د فالودې دوکان لري وایي فالوده د شیدو، پیرونیو، میرواري او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلي تر پایه دوام کوي.
فالوده هنو داسې جوړیږي مثال شیجې بانج پرلی شیجی چی جوش پنیه بیا اوریجی اورا چو کمی اوریجی شپش که خورین سپنیه نه شپ خیست پنیه انو بیا لج دبریر رنگ ور کو انو آبا چی موار کی انو بیا چه شیرا اورا چو شیرا چورا چو چه جوش کو انو بیا بیرت مجموع تا بسیار چو انو آقا کارش اخلاس بیا انو لانی شربت چورو چه برا اورا چو پنجه تا چه برا مثال چه پنجه تورا چو چه بشربت تورا چو انو هغه چې موږ دغه کړل بیا نو بیا میرواری به جلا جوړي.
د کندهار شهر اوسیدونکي فالوده د خوشیو، میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار شهر اوسیدونکي خدیجه وایي فالوده او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنز د نون وړولو او د خوشیو څرګندولو لپاره کارول کیږي.
ناغه دود پایده د بچوای نه ملوړي چې می ساده خبره یو شی به لا بده شفن کید نه ای سره چړی جوړه وروړي بار فالودام وروړي یا شریخ وروړي یا فالودا وروړي ان دې نو منو شان دي شفن کید دا نه ای دود معمول دی نه د زم د خانه ای کې وروړي ام جوړه یو او دې ودری او ام فالودا یا شریخ
فالودا د کندهار د خوجو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړی بیلګه ده. دا نه یوازې د منی، ژمی او پسرلی په یخو شپو ورځو کې د خلکو تنده ماتوي، بلکې د خوشیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنیو او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
خبري ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده مه باسئ.
نیمه نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
سیو جان جولار دې دم را شند زدانو کوفتانو یګون د فکر نن بدل شنه د سفانو طرف مین دوختن زندگی رې نه فهمیدم.
د یوې میرمنی خبرې مو ورېدې چې ویلې د موتاد میړل لاسې تاریخ ژوند تیر کړی دی. دینجونو د ودولو پر وخت د کوم خبرو په پام کې نیول اړین دي.
مسؤلیت دې چې تاسو به واده شي خود سي نه وي د الک څنګه دې باید پښتنه وکړي چې هغه الک څه کار کوي دغه الک دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونس کی سیګریټ ونس کی د نور عملونه ونه لري هغه کار کول شي کنه شي کولی هغه سواد لري کنه لري.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړي. درنو دوستانو، عملی تجربه د خې چې په افغاني ټولنه کې دشته دودونو او رواجونو لامل یو شمېر خځې داسې نارینه وته ودیږي چې هغه یا ذهني وده نوي کړي او یا هم په نشه یي موادو روږدي وي. دا میرمنې وایي چې د ژوند له پای له بیا تر پایه سره لدې چې د کورنۍ ټول مسؤلیت ورلغاړي وي، د میړه او آن د لورونو لخوا تریخ چلند سره کیږي او وهل کیږي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې د خپل میړه پاکله وایي چې ذهني وده یې نه ده کړې، ټول کړه وړې د ماشوم په څیر دي. هغه د کور د مسؤلیت پاکله نه پوهیږي. کله چې کوم څه په زړه نه وي، میرمن د ماشومانو په مخ کې وهي. لږې ورځې څخه مې چې واده کړی، کورنۍ هیڅ احوال نه اخلي چې د تاسو څه حال دی. زما میړه ذهني وده نه ده کړې، په وړه خبر په قهر کیږي، وهي مې، ماشومان هم وهي، کور ته لګښت نه راوړي. کوم څه چې زه کور ته راوړم هغه یې که په زړه نه وي لرې غورځوي. تل په دې فکر کې یم چې تر څه وخته بالاخره به څه کیږي. په دې کې خپله خرابه شوم. د پغمان اوسیدونکي نرګس به وایي چې د دې میړه معتاد دی، کورنۍ لګښتونه خواسې هم نه برابروي، له دې څخه پیسې اخلي او نشه یي توکي ورباندې رانیسي.
خراب انډیوالان سره کېناستو چې دا معتاد شو. اول خو زه د 12 کال کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه. هم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي، پیسې را نه اخلي. پلم چې زه کار ته راځم از ما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنگ ونی کی. هر شی چې مخې ته پروت په ما غي باندې گذار کوي. دا باندې د خپل اولادونو د خاطر مې ناستم چې ماشومان مې به مکتب او به دغه پات کېږي. ډیره مې تهدیده، یار وخت تهدیده کړی ما خو زه د خپل ماشومان د خاطر وال تکول تیر کړی دی نیمه وخت. زه خو دغه کار کوم وای چې خوشاله کینه کنه خوشاله دی، هر طرف ته چیزی وی لاړه شو. بچیان مې خای چې نه زما تخ د پلار د کور نه ندی راوړي، ما شوم خو زما د تخونی دغه سی زم غلې نشم وال تکول تیرو ما مشمان نس نه پریدم چې د سی پلار سره زندگی وکي.
میرمنې او ماشومانو ته بیا په ټولنه کې هم په ښه نظر نه لیدل کیږي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست له نورو معلوماتو سره.
محیط او د والدینو مثبت کړه وړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغېز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخربې اغېزې لري. اول د ناهیلۍ احساس. یو میرمن او کوچنی کېدای شي چې د ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې، په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وښيي. دوم، ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې، په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بلي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس. ډېر کله معتاد انسان، میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه دا د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوختي په دغه ځان شرمنده احساسي. څلور، هم د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس په شتون لمنځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی. پل په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. خپل په معتاد کس څوک باور نه کوي. ټولنه، خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نشي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کس سره ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد ډاکټره زرغونه زیور بیا په مسؤولو کسانو غږ کوي، وایي چې د معتادینو د درملنې لپاره دې هڅه وکړي او دوی ته د کار زمینه برابره کړي، کنه د دوی کورنۍ به داسې ماشومان وروزي چې بیا به نه مور پلار او نه هم هیواد تا پا درد دواشی.
مشکل داره چه دوی دا فامیلی ندی، دوی بچیان دی، دوی دا تعلیم، دا درس، دا نفقه. خصوصا دست دیر خلق دی چه کورونو که میرمن سواد نلری، تعلیم نلری. داغه مثلا 15 و بچیان کور که لری. اقا بچیان خواده نفقه غوری اخدا، میرمن بی سواد دا کار نلری، چی شو که؟
دوی پیو بلا دنیا کی دی مسئولیت احساس نکی بچ کور ترسی، لچار چلان نیره تو ویا
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط شی بیا خود دوی عقل و فکرم کار نکی بیا چه کار دارشی بیا خشوناتی دایی چه پزورا مثلا اتا کوشش که چه میرمونی بندی دا فشار وی چه دوی تا داقد نشه ای مواد پیسی پیدا کی او آقا ور کی که اتا دوسی خلق هم مالی دلی دی چه مخبل مایین دی بانده فشارا چه چه مات پیسی را که او مجبور دی اغا مجبوره ای من دقل تزمان پا دی دقبلا که دوی منزل که دو زامن یو طول دوالا موتاتو بس مور بانده بی فشارا چه اول چزر که و پیسی را که چه منگه و بی آقی بیچارا بسه که اول مجبوریت نبی که نور سنو پیسی بی پیدا نکر آقی غریبا خو زارا خسا و آقی بیچارا والا خبلا ما تا قصا و کرد والا تلا می خرسا کرد مجبوری ما یاد کچی و بیشرمی که بیایی که و حل که اتا شیشه ما تا ایده قد دالی جنو شیشه ما تکرلی
تاسو علت سگرنه ایچی بدی ورسته او که والی آقا کسان جب نشو باندی روگ دیدیش میری زیاد سد
سو کالا مثلا 55 کالا مخی آقی وقتی دقایی رویونو چارس فو شاید باندی چوک مانا باندیم نپویده لویس نمو اصلا خلویخ 50 کالا چی دا جنگون دی وطن تر آقلن دقه شاید سر خلق دقه شو دیده نمخ که مانگه نپویده چی دا چی شیدی دقه دیده کار کیل چی کیگی دا لکه پخواه دا شاید نو یو دواتو پارا با کچا یو چی کوکنار کل نور دسه مسائل نو چی افابدیکی دی جورشی و دا مواد مخدر را تولید که چی دخل کرده د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشئی مواد او کرکل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب؟ آیا داسې ورځ به رانسي چې خپله هم داسې یو زیان وکړي چې بیا په خپل کار باندې پښیمانه وي؟
متل موږ لرو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفادو دپاره د ګټې دپاره د پیسو دپاره د دغه تجارتي مسایلو دپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد به راشي پیسې به پیدا کړي ګټه به وکړي په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغوی نه اخلي بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي روږ دي بشي څنګه دې وکرل همهغسې به ورېبي د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته وي او د باندې په سرکونو یا په دیرانونو کې پراته یي او سرونه یې ببر او په بده ورځ پراته یي آیا دای به خپله بیا رنځ نه وړي خامخا به دی به په ټولنه کې ناارامه پاتې وي کله د ده په خپل سر باندې راشي بیا به دی پوهېږي چې د ما څه بد کار کړی دی چې حالت ته زما بچي راورسېدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي دوی طبعا په کور کې میرمنې لري بچي لري اوس خو نارینه معتاد سوي دي د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه ووزي یا د اقل د سبا او د بېګاه مړې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده منظم پروګرام ولري چې د دې ښځو مثلا بچی دي او ماشومان دي دوی به تعلیم ته ضرورت لري تربیې ته ضرورت لري او په څنګ کې د ټولو نه مهمه دا ده چې د هغوی د ولګې او د بېدستۍ غم باید وکړي پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلال نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
لکه څنګه چې په خپرونه کې یاد شول هغو کسانو چې ذهني وده نه ده کړې له عمره غټ د خود ماشومانو په څیر چار چلند کوي د دوی میرمنې هم د همدې معتاده کسانو د ښځو په څیر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې اکله مو له یوې ډاکټرې سره چې نه غواړي نیمې په خپرونه کې یاد کړو مرکه کړي. هغه په پیل کې وایي
کورونو کې داسې دواجونه ما لیدلې دي چې زمونږ په ګاونډو کې شته دي چې په خپل ذهن دومره صحیح کار نه کوي او هغې ته خو اړتیا هم نشته دی چې لکه هغې ته واده وکړي. په خپله مجبوره دی چې هغې سره ژوند کې د هغې ژوند ته لکه توجه وکړي. د هغې هر څه خو بیا هم نه کېږي. خو بس دا میندې خپل د زوی ته که هغه نورمال دی که نه دی هغې ته ژوند لکه جوړ کړي هغې ته واده وکړي ښځه وکړي. نو دا ځینې کورونه خو داسې لکه هلکانو ته خپلې جنکي پیسو تاڑتی ہے کار نہ او نن زموږ دا مسولیت دی چې تاسو به واده شئ. خو داسې نه وایي دا هلک څنګه دی د دې ذهن کار کوي دا کار کولی شي دا په خبره پوهېږي دا هلک کار کولی شي که دا د دې تحصیلات شته دا روغ دی د ذهن نه څنګه دی دا پوښتنه نه کوي. فقط دغه هدف یې دی چې بس دا زموږ لاړ شي دا زموږ لور واده شي. خو دای داسې نه وایي چې ورګه چې دا کوم ځای ته لاړو او بیا دې هغې ورکوي هغه چې نه چې لاړو غریب لاړو د هغې ژوند خراب شو تباه برباد شو. هغه مجبور ده که هغه سړی لیونۍ دی که هوښیار دی که هغه ذهن کم کار کوي که زیات کار کوي هغه چې نه مجبور ده چې هغې سره بس خپله ژوند ته ادامه ورکړي او هغې سره بس ژوند وکړي. نورو نو هغې ته خو څه چاره نشته دی اوس د افغانستان اوس نننۍ شرایطونه چې اوس دې ورځو کې دي خو ډېره سخته شوې دی. هغه جنکۍ بې غریب داسې غواړي چې بس مونږ کار دی ته لاړو شو خو مونږ ته یو ژوند دی ټول عمر بس دغه زجر وبسي درد وبسي. خو بیا چې هغه د خاوند کور ته لاړو څنګه کېږي؟ د خاوند کور ته چې لاړو د هلک وړونه چې دي د هغې خپله ژوند دی خپله بچي دي خپله ښځې دي داسې توجه ورته نه کوي. ورته وایي چې بس یو ښځه وه خو مونږ تا ته وکړو چې ستا ذهن کار کوي که نه کوي مجبور یې چې ته په خپله ژوند مخکې وړې. هغې ته بیا هیڅوک هم توجه نه کوي. هغه جنۍ بیچاره چې وردی خو ته ګوري چې سړی ذهن نه صحیح اخو تا ګوري چې دې سره سو کومک ورسنه نه کوي. اوس هغه مجبور دی چې په بدبختی کې خپل ژوند مخکې یوسي چې تر کله دا جنې ژوندې وي دې ته بس بس سوځي وي کارونه کې چې لکه دا دې غي جنې کې لګو خيار وي باسر وي لیدل وي هغه کول شي یا باسو دې په خپل خپل ژوند مخکې وړي او هغه غریب به سوا نه وي هغه خپل ژوند څنګه مخکې یوسي هغه څنګه خپل کورونو ته یا خپل بچو ته یا خپل هغه سړی چې د ذهن کنه کې هغه سره څنګه کومه کوشي. اوس ما غږ دي چې هغه کم در پد دی دا جنې کده دینه ماشومان په دنیا باندې راشي ماشومان موشي نو هغه بیا ژوند خراب دی.
ډاکټر صاحب د افغانستان اوسنۍ شرایط په کتلو سره چې خځې کار نه لري زده کړه نشي کولای او داسې چاته ودیږي چې هغه ذهني وده نه ده کړې دغلته بیا خځه هم کار نه لري وظیفه نه لري دلته بیا څومره زوريږي څومره د کورنۍ لخوا د ټولنې لخوا لترخه چلن سره مخ کیږي او په کور کې نیستي ناداری څومره د زوروي
زوروي نو خو نن سبا چې اوس داسې جن کې نه مکتب ته ځي نه د هغې څه وظیفې ته پرېږدي. داسې شرایط په افغانستان کې راغلي دي چې هغه باسواد هم دی په هماغه حالت دی چې څوک بېسواد هم دی د دواړو ژوند خراب دی ځکه چې هغه باسواد وي نن سبا هغې په درس څه خوري هغه هم کور کې ناسته دی او چې بېسواد هم دی هغه هم په کور کې ناسته دی دواړه کور کې ناسته دي دواړه د اقتصادي مشکلاتو د هغې ستونزې لري دواړه یو شان دي او چې دا دې سره چې بیا دا هغې د خاوند د مخ کار نه کوي د هغې نه خو بس چې د هغه په دې دنیا کې راغلی نو نو هغه بیا مخه و بالکل چې څه وګوري د ژوند ته چې په کومه ګوټ کې د دې خوشحالي وي هغه نه شي لیدی خوشحالي بالکل بیا هغه ژوند نه هغه مرګ بهتره ده چې بیا لاړه شي.
دغسې کورنۍ چې خپل لور داسې چاته ورکوي چې ذهني وده نه ده کړې هغه د ژوند مسؤلیت مخکې نسي وړی خپله بیا څومره ضروریږي د خپلې لور ژوند ته
نه هغه خو وایي چې بیا لاړه شي چې دا جنۍ د بخت پسې لاړه شي او دا زمونږ شانې سپکې شي او مونږ لکه خپل مسؤلیت ادا کړو شرایط خراب دی لکه اقتصادی ژوند مخه نه دی چې موږ دا جنۍ وساتو د دې خرچه ورکو د دې بله ورکو اوس درسونه هم نشته سبقونه هم نشته چې لکه موږ دې سبق ته لګي خو ټول کورنۍ کې د جنکۍ ژوند خراب شوی دی چې هغه نه ګوري چې هغه لږ ذهن کار کوي نه کوي بس ورکوي هغه چې لاړو بیا چې کله هغه لور د خاوند کور کې اقتصادي مشکلات وي د وهلو ټاکلو وي هغه چې خاوند یې په خبرو بند باندې نه پوهېږي بله ستونزې چې هغه سړی کار نه شي کولی بله ستونزې خو بس چې سړی دماغې کار نه کوي هغه خو کار هم نه شي کولی ډوډۍ هم نه شي راوړی خپله ښځه هم نه پېژني خپل بچې هم نه پېژني هغه خو پیس باندې نه پوهېږي بس هماغسې چې هغه جینې په خپله چې وزورېږي هغه مور چې خپلې لور ته وګوري د هغې نه بیا توبه وباسي چې یا الله که د دې نه مخکې زما سره د خپله لور به مې ساتلی و خو هغه ښه و همدغه دی چې بیا مور چې خپله لور ته ګوري هغه مور یې بیا زورېږي بیا ټول کورنۍ ورسره زورېږي
ډاکټر صاحب تاسو په نظر څه کول پکار دي څه باید وسي چې کورنۍ کله لور ورکوي نو دې نقطې ته متوجه اوسي چې لور داسې چا ته ورنه کړه چې هغه نشي کولی مسؤلیت وي چې د هغه ذهن واده نه ده کړې
ډېره ښه پوښتنه تاسو کړې ده دا خو اوله نه چې دا هغه لږ کور باید دا تصمیم ونیسي چې د چا لور ژوند خراب نه کړي هغې زوی چې دی د هغه دماغ صحیح نه دی هغه خپله ځان نشي ساتلی نو بیا دا هغه څنګه وکړي چې لاړ شي د بل چا لور راولي او خپله ښځه هغې ته اړتیا وکړي هغه ځان ته اړتیا نه شي کولی خپله ښځې ته بیا غینده کې خپل د هغه بچي روړي د ټوله سر ته سر د هغه یو هلک چې دمخ کانه کې ټوله په خپله چې ښځې ماده مو نه وي کړې هغې ته ستونزه شته دی چې بیا هغه سره چې د بل چا لور وړي هغه خو بیا د هغې نه هم زیاتې ستونزې جوړېږي لکه یوازې خپل هلک ته نه چې د هغې ورور ته مور ته خویندې ته ټول کور نه ته بس یو لوی جنجال جوړیږي هغه ښه دی چې هغه یو زوی ته خپل یو ښه ساتلی شي چې هغه یو زوی نه پنځه شپږ نور هم ترنه جوړه شي هغه خو بیا ډېره ګرانه وي دا کورنۍ باید پام وکړي چې خپل زوی ته واده ونه کړي داسې چې دماغ یې کار نه کړي بالکل دې ورته واده ونه کړي که د هغې علاج کړي خو علاج یې ورته اول وکړي نو بیا یې ورته واده وکړي که علاج ونه کړي بالکل به یې ورته واده نه کړي او بیا د جنکۍ چې کور ته دی کوم کور ته ځي هغه کور والا باید پوښتنه وکړي چې هغه لږ څه کار کوي چې هغه لږ دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونسکي سګریټ ونسکي دا نور عملونه ونه لري هغه کار کولی شي کنه شي کولی هغه سواد لري کنه لري خیر دی که سواد مون لري چې یو کس په ولري چې د خپل خزه یا خپل بچی ته پام وکول شي نه غي تر سیدل وشي بس بیا ستونزې نشته دي خو بیا د کورنۍ د الله کورم باید پام وکي او د جنې کورم دا مسولیت لري چې د جنې مور پلار ورور کا خور یار سو کې مدد دي جنې مسولیت لري هغه پام وکي چې د سې الکانو ته خپل لور ور نه کړي
کس یو سره نو د دې نارینه او ښځې چې مسؤلیت نه وړي فکر یې کار نه کوي څومره د ضربه ویني څومره صدمه ویني
نه خو صدمه ډېره ویني ګور فرشته جانې چې د یو لږ ذهن کار ونه کړي نو دا به څنګه کولی شي چې د ژوند ته به ستونزې نه وي سر ته سر په دې په ژوند باندې ستونزې وي ځکه چې د دې دماغ کار نه کوي اوس داسې شرایط راغلي دي چې کوم مالک روغ دی دماغ صحیح کار کوي ټوله سواد هم لري ماستر هم دی اوس اوسګار ګرځي یو ډوډۍ پسې ګرځي هغې ته څومره ستونزې جوړېږي چې د هغې بچي لکه هغې نه جامې غواړي کالي غواړي نور غواړي د هغه ښځې اړتیا دی مجبوره دی چې خپلې ښځې ته ډوډۍ یوسي جامې یوسي ولې هغې ته وګورې نن سبا په افغانستان کې څومره ستونزې دي چې په خپله صحتمند هم دی خو چې د یو هلک ذهن کار نه کوي هغې ته بس څنګه ژوند به ښه وي چې بالکل هغه مالدار هم وي هغه بیا ژوند ښه نه وي که هغه ته ښه وي که د هغې میاندو ته ښه وي د هغې ښځه چې د هغه ژوند ته راځي خو هغه به چې د اقتصادي وضعیت هم ښه وي چې د هغې ذهن کار نه کوي هغه جینۍ ته خو ډېره درد ورکوي ځکه چې هغه جینۍ خپله مور پرېږدي پلار پرېږدي ټوله کورنۍ قوم ټول پرېږدي دا هغه لږ په امید باندې هغه کور ته راځي که د هغې مور هم ښه وي پلار هم ښه وي ټول ښه وي چې هغه لږ په خپله صحیح نه دی دماغ یې کار نه کوي نو هغه جینۍ ته خو ډېره درد رسېږي نو باید دا میندې کوشش وکړي چې خپل هغې خپل داسې چې زوی لکه صحیح نه دی د دماغ نه ټیک نه دی هغې ته هم به ښځنه کوي او دا جنۍ مور هم باید پام وکړي یا پلار یې پام وکړي یا ورور یې پام وکړي اول وګوري چې د هغې هلک څنګه دی صحیح دی روغ دی که نه دی که نو بیا یې ورنه کړي دا ټوله سر ته سر په ژوند کې داسې ستونزې دي چې څنګه دا بدې بچي په دنیا کې راځي هغه ستونزو کې چې دي چې تر کله هغه ماشوم خدای خبر چې هغه به څنګه لوی کېږي هغه موږ وایي چې خدای پاک لوی کوي بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړې دی چې مور پلار دی هغې ځای چې پلار ذهن صحیح نه وي هغه ماشومان ته به څوک اړتیا کوي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندی سلامته اوسئ
مننه ستاسو نه فرشته جانه ښه ورځ مو لرئ
نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوند را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنه. د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته مار کلای کومه. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د ټول وګړو په مساوي حقونو باندې خبرې کوو. لمون سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب ستړي مشي خبرونه ته خراغلی. په پایل کې درته وایم په ځینو کورنیو کې یو شمیر کسان چې هغه دوی کار لري، وظیفې ته ځي، معاش اخلي، له دوی سره ښه برخورد کیږي، نظر هغه وګړي سره چې هغه عاید نه لري. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. ډیره یو ښه موضوع ته اشاره وکړه، دا چې یو څوک فامیل کې هغه ګټه لري یا هم عواید لري، نو هغه ته لازمه ده چې هغه ځینې موضوعات ته ډېر جدي فهم وکړي. ځکه کوم څوک چې احتیاج دي د هغوی حقوقو ته رسیدګي، د هغوی د مصارفو، د هغوی د ژوندانه هغه کوم ضروریات چې دي تکمیلوي، باید په ډېر اساسي شکل باندې، ځکه خدای پاک ته دا استعداد ورکړی ده او یا هم دغه مالی عواید ته خدای پاک ورکړي دي، دا باید ډېر په دقیق او ډېر په زموږ تاسو په اصطلاح باندې ډېر باز هغه باندې وچلي باندې باید دا په مصارفو کې د کور د احتیاجاتو په پوره کولو کې باید ونډه واخلي.
په یو شمېر کورنیو کې چې کله مثلا یو نفر معاش لري، پیسې کور ته راوړي، د کور مصارف پوره کوي، هر څه چې په خپل خواخه په خپل زوی اماغه شي کې، مثلا د کورنۍ نور غړو ته د حق نه ورکوي چې غویم په ژوند کې د لګښتونو په برخه کې صلاحیت ولري، واک ولري، دا څومره کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کوي.
کوم خلک چې هغه ته د پښتو ورکړي دي، پیسې ورکړي دي، او په څنګه چې په څنګه نظر ورکړي او ستابن هغه په فامیلو کې ډیر یو غټ نورین سره مخ کیږي، فامیلم لا سره په نورین کې، ځکه هغه ته خدای شته ورکړي دي، ولې هغه د کورنۍ د نورو غړو چې هغه مصرف کوي دی هغه باید د طبیعت وساتي. که چېرته داسې یو څوک وسي چې هغه ته خدای پاک شته ورکړي وسي او هغه تنګ نظري کوي، نو طبعا هغه په کورنۍ کې تاوتریخوالی منځته راځي. د هغه شتنه چې نشته وسي ښه ده، ځکه ټول خلک به خپله کار کوي، او دا چې د یو کور یو غړي ته نظر وسي او هغه هم تنګ نظره وسي، نو طبعا په کورنۍ کې ډېر غټ ستونزې منځته راوړي. هغه برتري خپل ځان ته غوره کوي په دې خاطر باندې چې زه پیسې لرم باید زه برتر اوسم. نو دا نظر چې له هر چا سره اوسي هغه خپل هم په تکلیف کې او نور کورنۍ هم ورسره په تکلیف کې.
بله، معمولا کله چې په کور کې یوه ناوې راودیږي، راځي له دې نه مخکې نه خواښې خسري دا کسان په کور کې ووسی، مثلا هغه د میړه خوندې ورونه، بیا هغه صلاحیت سره لدې چې د دې هغه سړی معاش راوړي، پیسې راوړي کور ته، له دې ښځې او له دې سړي سره ده هلته څومره په خپله د ښځو منځ کې کور کې بدې پایلې لري.
ډېره غټه ستونزه د افغانانو جامعه کې دغه موضوع ده. باید کورنۍ او د مېرمنې چې راځي دا باید درک کړي چې په ما خاوند معاش لري، نو مخکې له دې چې ما خاوند هغه دغه مور یا د خور ورور ده یا د پلار د لکه داسې نه کېږي چې مینځرما ټوله د ماشي. باید هغه میرمن چې نوې واده کېږي باید شرایطو باندې دا پوه شي چې زه نشم کولای چې صحیح ده د ما د میړه ګټه ده او هر څه باید د ما په لاس کې وسي، ځکه که مخکې له دې چې دای تا خاوند ده، د یو چا زوی ده، د یو چا ورور ده، د یو چا کاکا ده، د یو چا ماما ده، نو اکثرا هغه میرمنې چې داسې یو اقدامدانه حرکت کوي هغه په ټولنه کې په فامیل کې ډېر یو منفي اثر اچوي، ځکه هغه وایي چې دغه شته چې دي دغه ماش چې ده یوازې مواد خاوند ده نو زه چې کوم رقم اراده لرم یا کوم رقم چې زړی زه باید داسې استعمال کوم او مصرف کوم هغه چې خواکم بیا مغنه ناراضه شي خسرم ته ناراضه شي لیورم ته ناراضه شي او هغه ورندار یا انګرور هغه هم ته ناراضه شي نو لازمه ده چې دغه کورنۍ یو مشترک نظام لري کورنۍ کې دا مهمه نه ده خصیده که یو څوک پیسې راوړي بل څوک نور کارونه ده چې کوي بل څوک د کور په چار کې نور ونډ لري لکه پلار مور لکه خورګانې د کور دننه نور ونډ لري دا باید په دې شکل باندې یو منت وانچول شي چې دا د ما د خاوند پیسې دي او دا چې مصرفیږي دا ولې باید داسې مصرف نه شي د دود ډوډۍ دومره باید درک ولري هماغه ناوې چې راځي چې دغه حالت چې دغه اوس تاته خدای پاک نصیب کړی ده دا مخکې ماشوم و د مخکې درس نه و لوستی دي دغه پلار دغه مور دغه ورونو په حمایت باندې دا دغه کچې ته رسېدلی ده چې دا اوس تنخا لري پیسې لري نو هغه شیان باید نظر کې ونیول شي که هر ناوې یا هر مېرمن چې د خپل د مېړه پیسو باندې نازېږي یا هم د هغه نه غلطه استفاده کوي باید خپله فکر وکړي چې سبا دغه ورځ په ما راتلونکې ده دغه اوس چې په دغه شرایطو کې زه یمه چې ما خاوند پیسې لري سبا کېدای شي د ما زوی دغه عاید ولري دغه پیسې ولري نو دا باید په نظر کې ونیسي بیا یو اقدام وکړي بیا یو خبره وکړي بیا هلته دغه د کورنۍ کې چې څوک عاید لري یا د چا خاوند چې عاید لري هغه باید د خپل خبرو ته د خپل په رفتارو کې ډېر زیات محتاط اوسي ځکه که اندکترینه یو اشتباه کوي هغه ډېر یو غټ پایلې به لري په کور کې دننه د دې سبب ګرځي چې تاوتریخوالی پیدا شي نو لازمه ده چې دا ناوې باید دا درک کړي چې دا د دو خلکو زوی ده ورور ده یا هم اولاد ده نو باید هغه چلند ونکړي.
بله که راسو د موضوع بل اړخ ته کله چې یو کس په کور کې کور ته عاید راوړي پیسې راوړي بیا داسې هم لیدل شوي چې ځینې کورنیو کې بیا د مشرانو لخوا مثلا ده ته ډېر قدر ورکول کېږي ډېر عزت ورکول کېږي هغه بل ورور یا هغه بله خور یا هر څوک چې ده ماش نه لري پیسې نه لري خبرې ته هم ارزښت نه ورکول کېږي البته ځینې کورنۍ یادوو ټولې نه په دې خبرې راته وکوي دا بیا کومې بدې پایلې لري
طبیعتا څوک چې ګټه لري د هغه یو څه هغه دغه نور احساس کوي چې باید پلار ته اولادونه په یو شکل دي پلار باید اولادو ته په یو نظر وکتل شي صحیح ده چې هغه زوی که ګټه لري باید داسې ونه شي چې بیا هغه کوم بل زوی چې د هغه ګټه نه لري یا لوري ګټه نه لري هغه ته په ټیک نظر وکتل شي دا اوږدې منځته راوړي دا د هغه شخص چې ګټه نه لري هغه احساس د حقارت کوي همغه یې چې هغه هم ناراضه کیږي چې کله ناراضتیا یو کور منځ کې پیدا شوه طبیعي خبره ده چې هغه کور کې جنجالونه جنګونه او دا موضوعات مایست رازی ولی تر دیر حده باید کورنه پا دی کوشش که اوسی چه روابط لزوابط سره چه اغا پیسی دی باید اغا سره افکیک کی روابط یو روابط دیگ مور تا پلار تا اولادون طول یو شدی ولی دا شکل بانده چه اغا تا بیا ارجحیت ورکشی دی اغا خبرو تا دی اغا ارادو تا نو دا خبره نده دا پا فامیل که درزه چه اول خو باید هیچ کلا مقایسه نشیدی پیسو خبره نسبت لروابط سره کچته یو موضوع عموما موضوع وسی په کورنۍ کې هغه د اولادو نظر مختلف کیږي نو په دې حالت کې باید د کم اشتمنه چې د پیسې چې د بیا وخت کې کول شي سید په کورنۍ کې دا طبیعي خبره ده چې یو څوک باید لري دیغه یو څه قدر یو څه یعنی هغه خلک د فکر کې چې د قدر ورکول کیږي ولی هغه په دې مولا نه ده چې کوم برتري ولري د روابط په اساس ولري
دغه مسایل په سر باندې تاوتریخوالی هغه ک چیرې د موضوع لامل د کورنۍ مشران یا کشرانی یا څوک چې ګټه لري په هر حال په کور کې تاوتریخوالی رامنځته سوی ده چې لامل ار څوک دی په کوچنیانو باندې څومره بعد اثر کوي او هغه یې امپراتورۍ کې ورته کړنې کوي لکه د مشران چې ویني
اصلا ماشومان د تربیت خپل له مشرانو زده کوي که چېرته ماشومان په مخ کې ورته چلند کیږي چې یو چا پلار عاید لري له هغه ماشوم سره یو رقم چلند وشي او یو چا پلار چې عاید نه لري له هغه ماشوم سره په بل رقم چلند وشي طبیعي خبره ده چې دوی چې غټیږي دوی به یو دا له اوږدې سره سم د خپل دنیا د خپل کاکا د خپل مور د هر چا چې ورته چلند وکړي ځکه دا طبیعي خبره ده چې دوی زده کړه د خپل کاکاګانو نه د خپل نیا او نیکنه هغه څوک چې په جامعه کې دي ورسره هغه څوک چې کورنۍ کې ورسره دي هغوی نه زده کوي نو دا ډېر یو منفي اثر لري په ماشومانو باندې نو لازمه ده چې کورنۍ دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه مالي موضوعات او شخړې چې منځ ته راځي هغه سبب مشکلات دیدی و نگرزی چی دوی دی ماشومان و تربیت بانده بعد از سر ولنی
خلوک سب کل کورانه روزو طولنه تا پر طولنه که ملیدل که گی دزین و کسانو لخوا او کسانو سرا چی دوی پا ما خبره دی مگوتا چی پیستدار دی دسلا یو دول بل چلند که گی نظر دیتا یو چوک چی آغا متوسط جوند لری تاسو ده موضوع چی لیدل ده کنه تاسو خپل علاق سگانه
دا ده آم و خلق و یو غلط فهمی ده گوری آغا مگوتا چی یو مطل لرو پا داری که وی چه نان به خود داری عزت به مردم یا امداسه که خپلش تلری نو عزت خلق رو تلری ده یو غلط تعبیر ده چی ده منگا پا طولانه که ده منگا خو پا طولانه که لده رو شتمن و خلق سره و دیر غریب خلق سره میده بیدی ایس شتمن بس نیدی کلی چی بلا شتاون خلق رو تور که ولی متاسفانه پا طولانه که ده یو غلط اغه ده تعبیر شویده یو چوک کور لری موتر لری موقف لری اغه تا پل نظر کتل کیگی اغه تا احترام پا نظر بانی کتل کیگی دا اغه غلط فهم ده پا طولانه که چه من تا پا ورکی توب کرا پر شویده اغه لکه لک فامون نشده شویده یو چوک چه پیسی لری لاغه تا با دیر عزت برکو یا چون چه پیسی نلری آغا تا احترام کم کیگنه دیم اگل نظر نه دا پتوله نه که یا منفی تاثیر کنی واجه اصلی داده چه آغا وارکی توپی هم دقا سه مختشه بیدی تنه پتوله نه که کتس غریب ده کتس مالداره ده آغا یو موقف لری مهم انسانیت ده چه باید چوب انسانیت لیاد اونه باسی پیسی موقف داشتیان یا گزاری آغا دید نن بایی سبابه نی ولی باید پتوله نه که طول کوشش بکی در چو انسانیت ده احترام هر چوک تقوی لری اغا تا احترام لری به خدای پا نز که چوک مالدار ده و که چوک غریب ده هیچ تفاوت نده مگر دا چه اغا تقوی لری
بله بیا کلا چه دی خیخی موضوع را منسته که گی بیدون لدی نده چه دیگه شخص پا مورد که معلومات و سی صرف دوی پده باندی پویی گی سی دیگه وگره یا دیگه شخص یا دیگه نفر پیسی لری کور لری موتر لری دا خیخی دوی کوی مخت سرجی دا خپلوی چه وروس بیا گنش میر جنجال نرا منسته سوی دی عملی مثال ندی افغانانو دی جوان داخی دا حالتا چومره مهمه دا پدی چې ته دی او چا پیسې کور موټر دارای دا نظر کې ونیسی او که یو ځل ته وڅېړې چې هغه نفر څه رقم تاریخ لري څومره زده کړې لري څومره تربیه یې خسوې ده
دقیقا چې موضوع ته اشاره وکړه یو څوک غواړي چې خپل اولاد یو چا ته ورکړي هغه به څه فکر ونه لري چې دا څومره شته لري ځکه یو څوک بشته لري نن به لري خو سبا به نه لري موږ په دغه وس ټولنه کې په دغه لاندو څو کلو کې ولیدل یو چې دات خلک ډېر څه ولیدل ولی وس هغه څه نه لري چوک د خپل خور یا لور پیسو خاطر ورکې نو داد هم په نظر کې ونه دی چې ډیر زر باغه پیسې یا ووس یا به نه ووس ولی هغه پسته په جنجال سره مواجه کیږي لکه وس موږ ټولنه کې وس نظر شرایط سخت راغلي دي ولی ټول خلک په دې فکر کې دي چې خپل لور یا خپل زوی ته خارج نه خزه وکړي یا خارج خزه وکړي پسته او به ګوري چې هغه پیسې د دوی د ځان بلا ګرځي خارج کې ورکړې دي د شتول خاطر هغه خپل نه دلودلې هغه پسته خیمانه کیږي چې کاش که دا کارم نکو ولی وس خاطر د دنیا د چورو په خاطر د خپل د اولادو د خپل د بچانو سرنوشت سره بازی کوي او دا آخر خاتمه کې ډیر یو بد او ناورین سره مخالي
که اوس راسو د حل لارو ته څه کول پکار دي چې په ټولنه کې دغه فکرونه لمانځه لاړ شي اول کورنۍ نه را شروع کړو
په ټولنه کې باید روابطو ته ترجیح ورکړي نه ضوابطو ته نه پیسو ته یو څوک غواړي چې د خپل د لور یا د زوی سرنوشت تعین کړي هغه باید داسې خلکو سره تعین کړي چې د هغوی تاریخچه معلومه واوسي چې آیا دا څومره استعداد لري دا څومره زده کړې لري دا په څه کچه باندې په جامعه کې دوی مخکې ژوند کړی ده او که راشي دا پیسو ته ورکړل شي او پیسې بله ورځ ووسي یا نه ووسي نو دا اصلي هغه دا د هدف داده چې یو څوک غواړي د خپل لور یا زوی ته واده وکړي هغه باید نسب پسې وګرځي هغه باید د هغه اخلاق د کورنۍ اخلاق د کورنۍ رویه پسې وګرځي نه د پسې چې دا څومره پیسې لري څومره پیسې نه لري
په دې باندې خبرې وکړو چې لکه څنګه چې هغه مشهورې خبرې دي وایي په لاس کې پنځه ګوتې او رنګ نه دي نو همداسې د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دو کسانو اقتصاد هم یو برابر نه ده یو رنګه نه ده د مساواتو لپاره چې ټولو سره مساوي چلند وسي مساوي برخورد وسي مساوي شخصیت ورته قایل سي په دې باندې به موږ خبرې وکړو
د مساوات له خاطره ډېر مهمه خبره د فهم ده لکه څنګه چې تاسو ویلې چې په یو لاس کې مثلا ټول کوتي یو اندازه نه دي په ځنګل کې هم یو شانت ګلان یو شانت ونې دا شیان نه دي نو طبیعتا باید انسان د یو چا د هغه انسانيت ته ارجحیت ورکړي شي، نه پیسو ته او نه مال ته او نه شته ته. که چېرته د ټولو په نظر کې دا موضوع اوسي، ټول هدف انسانیت اوسي، دا په فهم باندې منځته راځي چې څونه یو ټولنه د ده فهم د دوی ټولنې پورته ده، په هغه صورت کې بیا کولی شي چې دوی مساوات تنظیم کړي او د خپل ژوند په ښه شکل باندې مخکې بوځي.
په کورنۍ دننه او په ټولنه کې خلکو ته به د ښه ژوند لپاره او د دې لپاره چې دا ستونزې رامنځته نه شي، تاسو څه پیغام لرئ؟
زما پیغام په آخره کې دا ده چې ژوند ډېر لنډ ده، راځئ چې دا په مینه سره مخکې یوسو. دا په شتو کې یا په نشتو کې باید مقایسه نه کړو، باید یو بل سره مینه ولرو، یو بل سره احترام ولرو، متقابل احترام ولرو. په دې باندې کوشش چې دغه خبره زه چې کومه، آیا دا خبره څومره په یو طرف باندې د هغه په زړه باندې څومره بوج راوړي، نو باید یو بل ته احترام ولرو او دا په نظر کې ونه لرو چې دا څومره پیسې لري، دا څومره شته لري، دا څومره موټر لري، څومره کور لري. باید انسان ته د انسانیت په شکل باندې وکتل شي. ګور، انسانان چې کله پیدا شوي دي هغوی ټول په یو شان پیدا شوي دي. هیچا په خپل پیدایښت کې له ځان سره موټر نه ده راوړی، او هیچا هم د خپل کله چې وفات شوی ده له ځان سره نه موټر وړی نه کور وړی. همغه دوه ګزه کفن، یو خان مړي یو غریب مړي. نو اصل باید موږ ته انسانیت ده، باید انسانیت سره هر څوک چې انسان ده باید انسان په سترګو ورته وکتل شي. مهمه دا نه ده چې دا شته لري که نه لري. بال یو حادثې نه هغه څومره ته هغه ترمیم کړي هغه ګټه نه لري. طبیعتا سړی په ژوندونې هم له یو بل نه جدا کېږي. موږ هغه دوستان چې اوس موږ اکثره ډېر دوستان چې جلا شوي دي، اوس هغوی افسوس کوي چې کاشکې موږ دا سنتې رویه نه کوله. هغه بیا ګټه نه لري ځکه وخت تیر شو، هغه بېرته نه راګرځي. نو ښه دا ده چې په حال کې باید سړی یو بل نه احترام ولري، یو بل نه جار شي، نه په دې کې چې هغوی که مسافر شي یا هم خدای وکړي چې مړ شي. بال هغه د قبر په سر ژړا هغه ارزښت نه لري. که چا سره مینه لري، که چا سره احترام لري، باید په همدا ژوندونې وکړي، نه په دې چې هغه مسافر شي یا هغه له وطن نه لاړ شي، جدا شي. یعنی بال اختر نکروزی په درد نه لګېږي. نو تاسو یو عام متل ده چې بال اختر نکروزی دی په دیوالي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه ډېره زیاته.
درن دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د ټولو وګړو په مساوي حقوقو باندې خبرې وشوي. او موږ سره میلمه او مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پارځي کې چې است علم مال او ملګری.